نو بیا اسنه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډیر شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو د شپه پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې په تورخم کې له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج اته نوې څاګانې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په اړه دقیق معلومات نشته او ویل کیږي چې د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اور بند شپږمه ورځ ده او تمه کیږي چې دوه ځلې نور به هم حماس ډله اسرائیلي ارغمل او اسرائیل فلسطینی بندیان خوشي کړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي ډله ګڼل کیږي د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو په برید سره د څه باندې 1200 کسانو په وژلو سربیره 240 کسان ارغمل کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 80 ارغمل خوشي شوي، خو لا هم حماس او نورو فلسطینی ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیل هم په بدل کې یو شمیر فلسطینی بندیان خوشي کړي دي. په ایران کې د 1400 سیاسي فعالانو کورنۍ وایي چې حکومت د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل اجازه نه ورکوي. د کسان په ختیز آذربایجان کې نیول شوي، خو تورونه لا هم نه دي معلوم. د داوود شیری ورور ایوب شیری چې یو زنداني دی، د ازادۍ راډیو د ایران څنګه فردا ته وویل د سپتمبر په 22مه په تبریز کې د هغه د ورور تر نیول کېدو وروسته دوی یوازې درې وارې لنډې ټلیفوني خبرې ورسره کړي. د وضعیت د بندیانو د کورنیو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په ځانګړي توګه هغه کسان اندېښمن دي چې ښایي د کورنیو غړي یا خپلوان یې په یو کسیزه بندخونه کې پراته وي. او په ابوظبي کې د لاس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کن ټیم 118 منډې وکړې او په ځواب کې د نیویارک ټیم چې رحمان الله ګربز هم په کې لوبېده یوازې 96 منډې جوړې کړې. په دوهمه لوبه کې نارتن واریرز ټیم چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځای او عظمت الله عمرزی په کې لوبېږي خپل سیال مات کړ. په سیاله لوبډله سمپ آرمی کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، قیس احمد او کریم جنت په کې لوبېږي. د کرکټ په لس اووریز لیګ کې ګڼ افغان لوبغاړي اخیستل شوي او لوبې په کې کوي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیره غ میرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری ته د شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار له زیان سره مخ دی.
کله چې موږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت موږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه نن در ما ټول زحمت وستلې وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې دی. یا مثلا په ورځ ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شي دا اکس کړه دا خو دی. په خو چې موږ په خپل تلونه ولایت نو حالت به ما شي په خپل خوخونه موټر بمبارون راځلو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان سموي.
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په موخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع، د دوی په ګوتو اوبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅه وچې، دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېد. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړې دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، په نندارتون کې ننداری ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه وو باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلي دي. نور صنایع نشته، لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
بالی لجان رتوه. تا خپل په دې نندارتون کې کوم توکي نندارې ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دی، مونږ د لاسو د سویټ کونه مونږ را جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه توشکې، فردي دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول بدل سوي ټکي، نو مونږ سیده هم دغه پردي او دغه شان ټول، یعنی د کور ډیزاین دا مونږ چې نندارتونو ته معمولا وړاندې کوو.
بالی که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کوم شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټکی سي دي قندوز کې ودل کېږي، اته ښه زیو بي یا وشکا دي کور ډیزاین، مثلا ګلام چې دا خاص او لري، یعنی خاص ټوټي دي چې ودل کېږي، تورونه لکه غدي پلان دي او پلان ودل کېږي، هغه موږ ګلام جوړو، نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دي چې وشکا جوړ او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه نو شیانو شته جوړیږي، لکه پرده او دا ټول ډیزاینونه موږ په خپل کوو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې اوازې لاړې سي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځمه، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه، او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه اوبدل سوې وي او داسې تخته اوبدل سوې وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي، یا مثلا رنګ تغیرات وي، مشتري رنگ تو حکس کے خواہ کی چدل تا اصل ٹوٹا رازی رنگ لکھ متفاوت بھی معمولا تلیفون اگا اصلی رنگ نہ رکھ کئی کنا لکھ تفاوت پکی رازی بیا دسی کہو چی دسرافی لطریقہ آگوی تا منگا پیسی لیگو منگ تا بیا دی دسرافی چارجز ہم رازی او ٹکا چی بیا رازی دل تا موٹر ان کرایا اخری روری ازا کچی وز دی سالنگ لار ہم چی دا خراب دا دی نا وقتم را تر رسی گی کرایا ہم دیگری گی روان.
بالی اتاسو لمشکلات یادوانا وکرا چی کلا لری لار زخا اجناس را غواری چې غواړي هغه بیا نوي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالته مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونو چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کې چې ولا داسې ده، یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي، او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی و. خو چې مونږ په خپل تلونه ولایت نو هلته به مو هر شی په خپله خوښه ولو موټر بمبارول دل
بله
نو اوس چې دا سي مشکلات ستدي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کې دا سي ورسل سي ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داس مشکلات ستا ما یا ورور کای دا چې کار کوي نو غچرته نه سمړای ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي دې کم مشتریان پیدا کیږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر ده دی مثلا په ټلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی ډېری وخت منل کیږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په واکس کې ښودل کیږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده خو دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تور ده که نه د تانه ټوټې ودل کیږي د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تور نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنی توشک ده توشک خو سړی کیلي جېږي که نه ته که پوشې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي هغه مشترین چې دا زړه بیا توسي وشکه چې وله ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس وبدل سوي دي ماشیني ټوټې نه دي بیا قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتري به وایي چې وله ما خو دومره مصرف مې هم ورباندې وکړو دونه وخت هم پرې ولګېدو کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې د دوام یې راته ونه کړ
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دا راته ووایه چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خوښه وو خو خلک دسی و چې ټول وازی فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خوخیده غو بیا خسته کناري نه بامو هر شی چې خوخیده غو بیا خسته و څه ده دسی څو پیسې نه لګي مشکلات ده مثلا دلته زرا او خزي راځي ګوري ولا کاش کې پیسې دلود د شې می خوښه و ده خسته لبامي و څه د خزي الله سیده نارینه ته هغه دی
بنده
نارینه ته بنده نو مجبور ده چې هغه په سی ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالت چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلئ یعنی مشکلات ډېر خلک کې نه څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نه شي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخامخ دلته سترانګ فروټ یو شی داسې مثلا دا دی میوونه جوړ سوي دي نو دلته یو جلکه کوي د ناست خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغسې فایدې لري داسې مثلا ښه خواړه دي یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې اوهو مونږ هغه عادي خواړه ته مونږ پیسې نه لرو داسې شیان کله پیسې لرو چې واخلو
داسې نارینه اوس نه راځي نندارتون ته نه شي کولی چې راځي ډېرې تاسې په کار څومره تاثیر کړی یعنې پخوا به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پرېږدي اجازه نه لري دې څومره تاسې کار خراب کړی
اول خو ښځې یوازې نه پرېږدي چې راسي خلک ډارېږي نو نارینه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به دروازې شاته ودرېږي نیم ساعت کې خدانو مجبور هم ورځ څوک نه شي کتلی
تاسو خپله خواري کوئ مثلا خام مواد له ولایاتو راټولوئ بیا کینئ په کور کې هغه جوړوئ توشاک او د کور ډیزاین ده او بیا تاسو ویل چې نه خرچېږي تاسو راتلونکی پلان به څه وي څه کوئ د خپل کار د بهبود لپاره
دغه حالات چې ورځ تر ورځ مثلا خرابېږي دا خلک بیخي د کار باندې زړه سور کړی نه لکه ما چې زحمت وایستو دونه چې مالا ولدان ماشوه ډېر لوی نه ماشوه ده او دلته به ښه خلک راځي دیدن به کوي مشتریان به را پیدا کوو خو دلته چې مو وکتل نو هېڅ خبره هم نه وه دې حالات وو دې لپاره چې نارینه نه راځي او نارینه چې وي پخوا مثلا موټر به یې راوه خپل ښځې به هم کېنوله خپله ګرځېده مثلا ښځې به هم ورسره ګرځېده اوس څوک مثلا که نارینه خپلې ښځې راوړي خو دروازه شاته نه کېني که نه انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې نارینه ته اجازه که ورکوي مونږ خپل سړیانو ته وشي مونږ راوړي هلته که نه مونږ خامسې نه پرېږدي چې یوازې مونږ راسو دا د نارینه نه پرېښودل اوس مشتریان بیخي کم کړي
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نندارتون ته په یوه امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 7000 کرایه
میتم اقتصادی ستونزې می ډیری زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت زما لغاړې دی د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون ته راغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم دلس افغانی او سودا هم نشم خرڅوي په لمړی ورځ مې درې ماشومان هم را وستلی وو په تنگ شول جړلې چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم چاره نشته نس ډوډۍ او تن کالی غواړي پخوا مې کار درلود ماش مې وه اوس یې له هغه ځایه منفق کړم مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم دا هم اوس څوک نه رانهاخلي
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای اما رازو دی چې بشری حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده بشری حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي ټول په نظر کې نیول شوی دي هغه میرمنو چې هوای سرپرست نه لري هوای ته که د کار زمینه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشری حقونو نقض ده او هغه میرمن چې هغه سرپرست لري د هغه د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوندی یا مثلا پلاری انساني حقوق لارخه باید وایم چې د یو کشر د یو انساني کشر لکاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري که یو مېرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کېږي لومړی په خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول له اقتصاد نه لرې کول دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالانې وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده میرمن قمر نیازی سره مې په دې اقلی مرکه کړې نوموړي په پایل کې د نندارتون پارزخت خبرې کوي
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزښت نه او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو وینه وینو خپل خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي نو څنګه به هغه شی خوښ کړو او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي یعنې خلک د هغه په هکله معلومات ولري یو څه انګېزه وي دا خپله په خپل په ذات کې د نندارتون خپله یو انګېزه ده د یو فعالیت او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي یعنې خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې کومې وړتیاوې لري کوم استعدادونه لري او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې دا چې نارینه راځي تجاران راځي هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي د خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده یو سبب ده یو لاره هواروي
بله ډېره زیاته مننه لکه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منه سولې خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی ننداری ته ږدي په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهوو باندې بندیز لګېدلی ده نندارتون ته یې نه ور پرېږدي نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي غواړو د تاسې بحث په دې هکله ولرو چې دا پخپله دیوی طولنی دیوی کورنی اقتصاد تا چوم نظر باورده ولدی؟
متاسفانه چې دا د افسوس زایده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د خزو څخه د تعلیم حق اخیستای د کار حق اخیستای ده او اوس هم خزی دومره ویخ دی او کولای شي چې په کور کې ناست دی او کاروبار ولري او د کاروبار په ذریعہ باندې الاله نفقه ترلاسه کی چې دا کارونه زموږ بیان هم کړی دی. آیا هغه مسلمانان نو موږ مسلمانان یو فقط چې موږ باید په کور کې کینو وګی تګیس کار ونکو د خو هلو شنو اصلا د دې دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه اکله دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني پرتله یې نه کړي د بازار د خونو سره د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا رانی شي؟ څنګه یې رانی سي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د اولنو متل ده، وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندرتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندې واچوي، تر څو چې تجارانو نارینه ته هم یو بازاریا بي وسي هغه خپل اقتصاد تقویه کولو ته خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکي نور ملکو ته، او هم زمين کې خوندو ته برته یو ډول فرصت مهیا شي. کوم چې هغه د مشکلات لري اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغه اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغه لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره، او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بلاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم د بندي دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنه ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسي چې دغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کېږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی دغه نقطې څخه یا د اساس څخه یې کړی ده او کوي، چې دا ډېر غلط کار دی.
بله، نندرتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سوي و، په همغه ډول باندې دوی نندرتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نسي راتلی دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښه چې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپله ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندرتون دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي پې لګېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ آ کوم نظام په دې پوهېږي نه او کاسې خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اسې زورونه ده، که زورونه نه وي آ کوم نظام په دې باندې پوهېږي چې افغانستان کې څلور لسیزه راهیسه جګړه روانه ده، او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغوی نارینه نه لري، دغه کورنۍ نفقه راوړونکی یوه ښځه ده، په دې باندې حاکم نظام ښه سره خلاص ده. ما مر کړی، که تا مر کړی، که جمهوریت مر کړی، که امارات مر کړی، که مجاهدین مر کړی، که شوروي مر کړی، خو ما نارینه یې مر کړی دراته. اوس زه نارینه په کور کې نه لرم، نو زه څه وکړم؟ زه اسمان ته خوله وازه ونیسم؟ تیرا ته راکوې؟ مهرباني وکړه، دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده، دا ته د دې قدرت نه لرې، ته پیغمبر نه یې، تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې، او نه ته دومره لرې چې نه لرې. نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه زورونه بند کړي، په لحاظ د خدای هغه پری دی چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي. هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد کړه، هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده، خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نهشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوې، قیدات ورته وزکه. دا خو هسې ځورونه ده، د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې. ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړی ده.
بلې میرمنې، زه په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرې چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
تاسو باید هېر نه کړئ چې خدای ستا الهي نظام ستا الله پاک ټول ویني. په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو، هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي، بالاخره سهار کېږي. او همیشه وایي زمستان مې گذره تریشیایی به زغال میمانت، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، بېرته به پسرلی سي، بېرته به اوړی سي، بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند او زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کېږئ، ناامیدي کفر ده. ناامیده کېږئ مه، ناهیلي کېږئ مه، او هېڅ وخت آرام مه کېنئ. د خوځښت په حالت کې اوسېږئ. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راویسته ده بس قرار ورته کینو، نه، په کېناستلو باندې نه کېږي. خور مې، خوځښت کوه، حرکت دي که په وسه نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي او بالاخره به سهار شي او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید ناامیده نه شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامته اوسئ.
ام چنم قربان مسم، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري.
چمکی اخلم رات مکھا سکے تم ری موری سو سخت یما زاد جانان سرا کوم خبرې تا